سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست د سپینې خبرې یا روکو راست خبرونه ډیرو قدر منوریدم کو ستړي مشه ساسه در وختي اوسو کالي په هيله ځان او شباشنه او رویا زماني ستاسه قرباني قدر منوریدونکو د نن مخام د بحث موضوع داد ملګر ملتونو له افغانستان سره د مرستو ټولولو د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې نن پنځشنبه د مارچ په 1 اعلان وکړ چې د میلیونونو افغانانو سره د مرستو لپاره 4.4 میلیارد ډالر غواړي دا تر ټولو زیاته شمیره بلل کیږي ملګری ملتونه وایي چې د مرستې افغانانو لپاره د خوراکي موادو سرپناه روغتیایي او نورو ضروري توکو لپاره غواړي دا مهال د افغانستان 4.4 میلیونه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري او ملګری ملتونه افغانستان د نړۍ یو تر ټولو بد بحران یادوي دا په داسې حال کې ده چې برتانیې له افغانستان سره د 340 میلیون ډالرو مرستو ژمنه وکړله البته دا برتانیې د مارچ په 10 یعنی پرون له افغانستان سره د مهمو خوراکي موادو او نورو مرستو لپاره د 340 میلیون ډالرو مرسته اعلان وکړ قدر منوریدونکو په خبرونه کې د مرستو په څرنګوالي د نړیوالو په دریز چې بے سار مرسته د افغانستان لپاره اعلان کړله همدارنګ د پدې حال کې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی د جنو د لپاره د شپږم صنف نه بار د خونځیو تړلو د رسنیو بشري وضعیت په افغانستان کې په نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې دي نو د مرستو په څرنګوالي په داسې وضعیت کې د قدرمنو ملمنو سره بحث کوو او ملمنو به هم درته درو پیژنو رویا جانې
و با تقدیم سلام شنونده های محترم در برنامه همچنان روی نشست وزیران خارجه همسایه های افغانستان که برای 2 روز در پایتخت چین برگزار شد صحبت ها صورت خواهد بگیره و ای که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین گفته که سال و ثبات در افغانستان یک امر ضروری است و گفته است که سال و یک پارچگی در افغانستان به نفع کشورهای منطقه و جهان است روی این موضوع هم صحبت های خواهیم داشت لیکن از همه اولتر خبرها را میشنویم نوشابه جان باز بر میمان ها میپردازیم
دی سیمی اون نره خبرو نه او رو بیا با میمان ها تبله نوار کو چه پا یاد موضوع بس دوام بار کن
وین احمد الله ارچیوال د امریکا د بهرنوی چارو وزارت چین کې د افغانستان په اړه د ترویکا پلس په غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست ګډون تایید کړی دا غونډه نن د افغانستان لپاره د چین، روسیې، امریکا او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین وویل متحده ایالات باور لري چې دغه غونډې له برخوالو هیوادونو سره ګډي ګټې لري او طالبان عملا باید وښيي چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان د اقتصاد د رغولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کوي. د دې غونډې تر څنګ به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي هم په بله 2 ورځنۍ غونډه کې چې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی په کوربتوب نن پیلېږي ګډون وکړي. بلخوا د چین ولسمشر وایي د یو سوله ییز باثباته پرمختللي او سوکاله افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله د ملاتړ کوي او د ټولو هیوادونو پکې ګټه ده. شی جین پینګ وایي افغانستان له ګډوډۍ څخه نظم ته د انتقال په یو حساس پړاو کې دی. شی جین پینګ دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې نن به هم چین د افغانستان په اړه د 2 غونډو کوربه وي. نوموړي دغه څرګندونې په یو لیکلي بیان کې نن په چین کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې 2 ورځنۍ غونډې په ترڅ کې کړي. ټاکل شوې ده چې نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي. دا کانفرنس چې ملګري ملتونه، جرمني، بریتانیا او قطر یې کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له لوري پرانیستل کیږي. ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتنه کړي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دا له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتونو له لوري تر ټولو لویه غوښتنه ده. خو د ملګرو ملتونو ویان یانس لرک وای چې تر اوسه پورې یوازې د 13 سلنې مرستې ژمنه شوې. د ویل دا مرسته به په مخامخ ډول د مرستندویو مؤسسو له لوري د پروژو په اجرا لګیږي او هیڅ برخه به د طالبانو حکومت ته په لاس نه ورکول کیږي. بریتانیا افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان وکړ. بریتانیا دا اعلان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بسپنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې کړی. د غونډې تنظیمونکي هیله لري چې مرستندویه هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارده ډالر مرستو ژمنه وکړي. د بشري حقونو څار سازمان وایي طالبانو اوس داسې سیستمونو ته لاسرسی پیدا کړی چې پکې حساس بایومیتریک معلومات شامل دي او دې کار د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. دغه سیستم چې مرسته کوونکو غربي هیوادونو د تیر کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې پرېښود، د سترګو د عکسونو، د ګوتو د نښان عکسونو، دندو، د کورونو د ادرسونو او د خپلوانو د نومونو په ګډون د افغانانو خصوصي معلومات لري. د بشري حقونو د څار سازمان په خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي طالبان به د دې معلوماتو په مرسته وتوانېږي چې خپل مخالفین په نښه کړي او ښایي چې په یو شمېر مواردو کې استفاده هم ورڅخه کړي وي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د دغه هیواد د نفتو له ستراتیژیکو زیرمو څخه په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو د ترلاسه کېدو امر وکړي. له موضوع څخه دوو خبرو کسانو د دې پلان په اړه اسوسییټډ پریس ته جزئیات ورکړي. بایدن په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې واشنگټن او متحدینو یې پر اوکراین د برید له امله په مسکو سخت بندیزونه ولګول او د دې کار په پایله کې د تیلو قیمت د پام وړ اوچت شوی. څلور اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمېر روسي ډیپلوماتان پر اوکراین د یرغل په تړاو روسیې ته د جاسوسۍ په تور له خپلو قلمرونو وباسي. هالینډ 21، بلجیم 18، چک جمهوریت 1 او آیرلینډ 4 روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو ویلي. په دې هیوادونو کې د روسیې سفارتونو د دې پریکړې پر وړاندې تون غبرګون ښودلې، دا یو غیر دوستانه عمل بللې او د ځوابي اقدام ژمنه یې کړې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وای صدر اعظم عمران خان به نن ماښام پاکستانیانو ته وینا وکړي. د یادونې ده چې پرون هم ویل شوی و عمران خان به وینا کوي خو وروسته هغه وینا د جزئیاتو له اعلان پرته وځنډول شوه. له دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل صدر اعظم پرون ونه توانید وینا وکړي او د ملي امنیت غونډې له کبله د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته سفر لغوه کړی. په پاکستان کې د نجونو په یوه مدرسه کې یوې خزینه ښوونکي او 2 زده کوونکو یوه بله ښوونکي اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور ووژله. په خیبر پختونخوا کې د ډېره اسماعیل خان پولیس وای چې دا د مقدساتو حساسې موضوع ته د سپکاوي په تړاو د قتل تازه مورد دی. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بیا هم خلاق لست تاسی درک و راستی از پین خبری در خبروان اوریدون که از قدرمون اوریدون که با سپا یاد موضوع چه مخی تا سر شریک شوا ملمانو سر بسته دوام ورکه و قدرمون ملمانی دی پا خبروانه که عابد امیری اقتصاد پو او هم دارنگا بلال احمد
فاطمی
سه بله نو هیله ده چه قدرمون ملمانه من سر پا خبروانه که حضور او لری. فاطمی سه بستنه مشه خبروانه تا
السلام علیکم. مننه استاسنه تاسو تاسو قدرمند همکارې
کور ودان امیری صاحب تاسو ته خراغ لاستو
سلامونه تاسو ته او ډیر قدرمن او ریدونکو ته. مننه
کور ودان د دوړو ملمنو امیری صاحب تاسو په جریان کې استه چې ملګرو ملتونو یو بیساره مرسته د افغانستان لپاره د نړیوالونه وغوښته چې 4.4 میلیارد ده او افغانستان د نړۍ یو بحران بللی دی. په څنګ کې په داسې وخت کې دغه مرستې ترلاسه کیږي د افغانستان لپاره چې لا هم د افغانستان کې په بشري وضعیت د نجونو په ښوونځیو او د رسنیو په محدودیتونو ډیر توند خبرګونونه د نړیواله لخوا خودل شوی دي او لبل خوا په دې کچه مرسته ورته غوښتل شوې ده. نو دغه د افغانستان څه ډول وضعیت نړۍ ته ښی او د نړۍ څه ډول توجه د افغانستان په مسایلو کې خودل کیږي؟
ډیر مننه. ډیر څه سوال موګه د دې یو کانفرنس باید څو میاشتې مخکې دایر سوای وای، ځکه د اگست 15 باندې چې کله پانی دولت سقوط وکړ نو په هماغه ورځ باندې یو بشري ناورین په افغانستان کې منځ راغی. او د ټولو نه عمده او اساسي سوال دا دی چې پاتله شلو کلونو نه او یو سل او درې سلویخ میلیارد ډالر نه ډیر کومکونه چې په دې شلو کلونو کې افغانستان ته راغلل، د اگست 15 باندې ولې دې واقعا مخکې سولت د افغانستان اقتصاد مکمل لمنځ لاړه او خلک د دې حالت ته لاس گریوان سو چې تقریبا 90% خلک اوس نن سبا پرځواکۍ ته مجبور دي. دا یو ښه نیک اقدام دی. دا نننۍ کانفرنس دایر کیږي او په دې کې 3.4 میلیارد ډالر کومک ته ملل متحد غواړي چې راجلب کړي. د یو مملکت لپاره چې تقریبا 8 بلیون ډالر بودیجه لري، 3.4 بلیون ډالر دومره ډېرې پیسې نه دي، مګر همدا په لنډمهاله کې کوي چې سیاغه خوارځواکۍ او دا بشري ناورین د لوږه چې په افغانستان کې دا د دینه مخنیوي وکړي.
بله، ډېره مننه تاسو نه. فاطمی صاحب، تاسو څه نظر لرئ؟
بله، زما نظر دا دی چې دا خو په دې مشکل حالت کې د افغانستان لپاره ډېر ښه یو اقدام دی، مګر موږ تاسو ګورو چې دغه کومکونه دی وی چې د افغانستان ته ټولایي، مګر د افغانستان ته به د خپل د هغه چینلونو په ذریعہ باندې چې د هغه خپل انجوګان لري یا خپل کسان لري دغه په ذریعہ باندې به افغانستان ته ورکول کیږي چې دې کوم منافع او کوم دسترسی د اسلامي امارت ته نه وي. دې سره به دا موږ ومنو چې اسلامي امارت ته دوی په رسمیت نه پیژني، همکاري ورسره نه کوي، مګر موږ تاسو د تیرو شلو کالو د تجربې په اساس کو وګورو دغه څلور میلیارد ډېر یو وړوکی مقدار دی په نسبت هغه پیسو چې په ټول د شلو کالو کې افغانستان ته راسره ځیر شلی. موږ کتل چې دا د انجوګانو په ذریعه باندې افغانستان ته دغه شلی دولت دیوال نه کړي، دولت سیستم سټرکچر جوړ نه شو، کم عام المنفعه اداره جوړه نه شله، هغه پیسې ټولې ځای شلی. یره دا ده چې یو ځل بیا دا پیسې به ځای شي. دغه باندې تاسو خپل د ملل متحد یو راپور په اساس چې دی وایي چې د بشري مرستو دغه کې په تیرو د شلو میاشت د درې میاشتو کې چې په افغانستان کې ناورین ډېر شدت اخیستی او د ژمي میاشتو کې وي، د 6 میلیونه انسانانو سره مرسته کړې ده. 6 میلیونه انسانانو سره مرسته معنا دا ده چې 50% د افغانستان د اوسني نفوس چې تخمینه د 15 تر 30 میلیونه ده د مرسته کړې ده. د معنا دا ده چې په هر کور کې کدوه تنه اوسیږي نو یو تن سره کومک شوی دی، په هر کوڅه کې کلس کور دي نو 15 کور سره کومک شوی. در حال چې دا واقعیت نه دی، دا حقیقت نه دی، خلکو ته هغه مرستې نه دي رسیدلې. دا نه معلومیږي یا دا دی چې سازمان خپل راپور کې غلو کوي او یا دا دی چې سازمان ته چې چا کار کړی دی او راپور یې ورکړی دی هغه دا غذایی مرستې کومکونه ځیته نه دي رسولي، بلکې راپور یې غلط ورکړی دی. نو دې صورت کې خپل یو تحقیق پکار دی. منګه د داسې ناسو ته او د افغانستان سره د دې مرستو خراغلاس وای، مګر دغه چې میکانیزم باندې چې دوی کوم کار کوي او دوی وایي چې دا مرستې افغانستان ته په ځینې رسیږي، نو د ته به یو لاره جوړه شي، ځکه چې حاکم نظام فعلاً هم دا طالبان دي. د طالبانو که فرضاً په خپل دوی ته دوی دا پیسې نه ورکوي، دا به ورسره سړی ومني، مګر که چېرته داسې یو میکانیزم جوړ شي چې دغه پیسې نه هغه انجوګانو ته ورکړ شي او نه طالبانو ته، بلکې دیم کړی یو تحیت چې د دې په خپل کسانی په همکاري د دې انجوګانو په همکاري د طالبانو د نظام چې دغه افراد هم کې دغه او دا کومه کینه دی. حالت کې باغه چیکن بیلانس مسله به وي چې پیسې به نه بيځای کیږي، کوم احصایم چې ورکول کیږي درسته به وي او پیسې به مزي ته رسیږي او دغه چې دی خوراک ځواکي چې دا یا کوم دا د لپاره به یو شي چې دا ځي ورته.
بله، مننه. رازو د میکانیزم په برخه کې پوښتنې ډېرې دي چې په څه ډول مرسته او په کوم میکانیزم باندې د مرسته اړمنو ته ورسول شي، په څه ډول. دا تر ټولو مهمه موضوع ده په دې بحث کې.
آقای امیری، شما ایره میپرسم، طوری که شما در گفته های آغازینتان گفتین که با سرازیر شدن کمک ها در افغانستان در 20 سال گذشته، باز هم سوال اینجا پیدا میشه که چرا با آمدن طالبان یک دم اوضاع اقتصادی در افغانستان رو به وخامت نها؟ آیا ای از قبل اثرات حکومت پیشین یا دوری پیشین بود یا دلایل دیگه در این قسمت بوده؟ شما میتونید این مورد صحبت کنین؟
یک سوال بسیار خوب است که چرا در 15 آگست همه چیز برهم خورد از نگاه اقتصادی.
بله.
یک مملکتی که از 50-70% بودجه داخلیش، مصارف داخلیش از کمک‌های خارجی تمویل شوم، او به هیچ صورت نمیتونه به پای خود استاد شوم. و یکی امی سوال هست که من در کتاب خودم که امی نیزیکا به چاپ رسیدم، من ایره خواستیم جواب بدم که چرا نتانست افغانستان در 20 سال گذشته با همکاری تمام جامعه جهانی و ادارات بین المللی کمک دهندگان نتانستن یک اقتصاد پایدار که در او افغانا بر خود یک روزی رزق حلال پیدا کرده بتانن با وجود بیارن. مشکلات در اینجا بسیار زیاد بود که اقتصاد اداری، همه گیاد میکنه اقتصاد اداری یکی از مشکلات بسیار اساسی عمده بود که این همه پول هنگفته که 143 میلیارد دلار به اساس تحقیقات و ریسرچ که ما بر کتاب خود انجام دادیم که به افغانستان در سه 20 سال گذشته کنفرانس های بسیار زیاد مثل این کنفرانس امروزی که در جنیوا دایر میشه دایر شده بود، یکی از کنفرانس های کنفرانس بروکسل بود که ما در اون مستقیما خودم داخل بودم، در اون افغانستان به یک سند به نام چارچوب 4 ساله پیشنهاد میکرد بر جامعه بین المللی تقدیم میکرد و به اساس از او کمک‌ها را به افغانستان جلب میکردن. مگرم در طی 20 سال کمتر از 50% از این کمک‌ها مستقیما از طریق دولت افغانستان به مصرف رسید. 50% و بیشتر از 50% را تمویل کنندگان و مملکت‌ها خودشان در افغانستان به پروژه هایی که خودشان میخواستن که او را تمویل کنن و پروژه بسیار یعنی long term یا
دراز مدت
بوده باشن نبوده، یک بسیار short term یک پروژه‌ای که امروز در ظرف یک سال یا 6 ماه یک نتیجه را بده تا اونا بتانند در پایتخت خود برشان نتایج نشان بده که ما در افغانستان بالای از این پروژه کار میکنیم. یکی از مشکلات دیگر همی کوردینیشن بین دولت افغانستان و جامعه جهانی در قسمت از این کمک ها بوده.
بله. خب آقای امیری، شما فکر میکنین که این بار سازمان ملل متحد و جامعه جهانی که نمیخواین از طریق طالبا کمک ها را به مردم برسانن همی دلیل شده میتونه، یا آخر چرا جامعه جهانی نمیخواد که کمک ها از طریق طالبا که در حال حاضر حاکم هستند در افغانستان توزیع شوه و به مردم رسیده شوه؟
خب این خو یک مشکل سیاسی است، چون طالبان را یکی از این حکومت ها که کمک میکنن به افغانستان نمیشناسن. از قسمت سیاسیش من نمیخوام دخیل شم، مگرم به این اساس که کمک ها از طریق دولت افغانستان به مردم رسیدگی نمیکنه، این مشکل را دوچند میسازه. به این اساس چون دولت واقعیت من نمیگم که باید این کمک ها از طریق حکومت طالبان به مصرف برسانه، چون یک حکومت نیستن کورا مردم افغانستان هم ورنار انتخاب کرده باشن، چون جبری آمدن باید یک حکومت باشن که قابل اعتماد مردم افغانستان باشه و جامعه بین المللی هم بالای از اون اعتماد کنه. مگر مالی مشکلی که این کمک ها از طریق دولت به مصرف نمیرسه مشکل دوچند میتازه. و اکثر آقای فاطمی میره ذکر کرد که اداره ملل متحد و بانک جهانی و دیگه ادارات اینا مصارف گزاف خود را دارن که می کمک واقعا مثلا اگر $100 کمک شده باشه، از $100 $60 یا $50ش به مردم افغانستان میرسه، بیشتر از 40-50% به کمک های به مصارف اداری از اینا به مصرف میرسه که بسیار جلی تاسف است.
بله. مننه امیری سب. پدس حال که چه مثلا ده تیر حکومت یادوانه تاسف کرده چه اکثرا دغه اوسنه ناورین چه را منسه شوه ده اقتصادی یو خدا چې افغانستان اقتصاد په نړیوال مرستو متکی او اقتصادو او غیر دغه خپل منګ ملي اواید هم دومره نه درلودي او مصرفي وارداتي هیواد یو، په صورت یو منتخب نظام و سره د دې چې د فساد نه چاسترګ نه پټول چې اداري فساد او تر رسیدلو ولې یو میکانیزم د مرستو لپاره موجود و. د اداري فساد ډیرواله د دې سبب شو چې د وخت حکومت دا تقاضا وکړي چې باید مرستې د حکومت له طریقې یو څه مصرف شي. نو اماغه چې تاسو مرته یادونه وکړه چې 50% به د حکومت د طریق نه مصرفېدلې په هغه وخت کې چې 50% حکومت د مرستو په مصرف کې داخلو یو منتخب نظام موجود و. د ټولو نیمګړتیاو سره بیا هم فساد اوج ته ورسېده. هغه څه چې باید د افغانستان اقتصاد په مرستو په پخو درېدلی وی ونه درېدو، هغه څه چې باید استفاده شوی وی ونه شو. اوس څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت هم پکې داخل نه دی، هغه وضعیت هم نه دی یو منتخب حکومت یا څنګه دا نه لرو؟ مکتبونه د نړیوالو غبرګونونه، نظر د نړیوالو د افغانستان د اوسني حکومت په اکله معلوم دی، څرګند دی. د دې مرستو مؤثریت په داسې یو وضعیت کې د افغانانو دپاره د ولس دپاره څه؟
ډیر څه سوال تیر حکومت کې که نیمګړتیاوې وې، ډیر مشکلات ول، مګر هم یو پروسه جوړه شوې وه، یو د اعتماد سازي، یو چینل د ملل متحد سره، د نړیوال بانک سره، د نور متحدینو سره، خارجي بین المللي شرکاو سره، یو پروسه د اعتماد سازي او د اعتماد پروسه په جوړېدو وه. که موږ تاسو په یاد په 2014 کې تقریبا د 40% نه کمې پیسې، کم کومکونه به د افغانستان دولت له لارې نه مصرفېدل، مګر په 2020 کې د 50-55% نه ډېرې دا پیسې بین المللي شرکاو دا اعتماد په د افغانستان په دولت کولو د کیغو یو پروسه جوړه کړې وه چې د دوی اعتماد راجلب کړي، مګر هم د اګست 15 باندې دغه اعتماد له منځه لاړ. نه بانک جهانی په طالبانو باندې اعتماد کوي، نه ملل متحد کې یو حکومت په دوی باندې نه کوي. نو کله چې د دې کومکونو هغه نتایج ډېر کم ول په گذشته حکومت کې، اوسني حکومت کې خدا نتایج به بیخي د هغې نه هم کمې. موږ څنګه چې ما وویلې دا کومکونه کوي چې دا ډېر لنډمهاله دپاره د خوارځواکي د بشري ناورین ترې د دغه نه مخنیوی وکړي، مګر هم که غواړو چې یو طویل المدت یو اقتصادي پرمختګ دپاره موږ کار وکړو، دا بین المللي شرکاوې دوی پیسې ورته راټولې کړي او د افغانستان اقتصاد یو پایدار اقتصاد ورته جوړ کړي، نو هغې دپاره داسې قطره قطره پیسو ته ضرورت نشته. داسې یو میکانیزم ته ضرورت دی چې د افغانستان لکه مارشل پلان کې چې د اروپای په پښو ودروله، هغه یو میکانیزم ته ضرورت دی چې افغانستان د زراعتي سکتور، د افغانستان د پرایویټ سکتور، د خصوصي سکتور دې ته پرمختګ ورکړي تر څو خلک هلته فابریکې وي په هغې کې ځان ته کار پیدا.
بله، دغه مسایل وبخیر ویا جانې، دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره وکړه، امیری صاحب دغه مسلکي کادرونه غواړي. فاطمی صاحب تاسو څه فکر کوئ په داسې حال کې چې د افغانستان مسلکي کادرونه څه وتلې دي او څه د وتلو په حال کې دي؟ ځکه د دوی وظایف نشته، د ادارو تشکیلات بل رقم شوي دي. نو په دې صورت کې تاسو د افغانستان لپاره د یو پایداره او د باثباته اقتصاد پاکل څه نظر لرئ؟ ځکه مسلکي ظرفیتونه اوس دا مهال په افغانستان کې یا نشته یا د وتلو په حال کې دي.
قدرمند خورې، مخکې دې نشته تاسو د سوال ته جواب ورکړم، دوه ټکو باندې به یو نظر تم کوم. یو تاسو ویل چې مخکنی نظام خو انتخابي نظام د هیڅ حقوقي لحاظ نه مخکنی نظام انتخابي نظام نه، بلکې هغه یو انتصابي نظام. موږ تاسو کړه چې انتخابات منتفي شول، د هغې نتایجو نه منل شول او جان کیری راغی او د دوه تنو لاس چیک او دواړه لکه یو د بل په غاړه کېنول. بل خبر دا ده چې د حقوقي لحاظ نه هغه انتخابات د افغانستان نفوس،
یعنی فاطمی صاحب او بخې ستاسو خبره ته بیرته تم کیږم، انتخابات خو شوي وو، کدا چې یو لکه ادواله رای کته پورته شوي وي دا جدا مسله ده، ولی انتخابات خو شوي وو، خلکو رای ورکړي وي. د اوسنی نظام سره خو پرتله
د حقوقي لحاظ نه دا تاسو چې بل دینم سوال وکړي تاسو به جواب درکړي چې د افغانستان نفوذ 50 تر 30 میلیونه دی. د قابل د رای د خلکو یعنی رجستر شوی ووټس د 11 تر 14 میلیونه تر منځ وو. ټولې دنیا کې چې فیصدي د 10% نه کوزه لاړه شي، هغه انتخابات قابل قبول نه دي. په افغانستان
په هر صورت په انتخاباتو باندې پیچو چې زمونږ اصلي موضوع له یاده ونوځي، په هر صورت یو سیستم یو حکومت موجود
هغه انتخابي حکومت نه، هغه 1 میلیون رایې ټول رایې 1 میلیون اچول شوی وي.
هغه باید انتخابات دوباره شوی وي.
زموږ مقصد د پروسې دی چې د انتخاباتو پروسه
وکړم. دویمه خبره دا ده چې امیری صاحب د مارشال پلان یادونه وکړله چې افغانستان ته مارشال پلان دی. د مارشال پلان څنګه صادقه خلکو ته ضرورت دی. د اروپا خلک خپل خاورو ته اروپا ټوله ټوټې ټوټې وه. د موزی د ایټالیا نه تر سکاټلینډه پورې ټول ټوټې ټوټې وو. افغانستان پنځه چنده د جنگ دومی جهانی نه تکا تکا شوی دی. مګم فرق دا دی چې کله هلته په مارشال پلان ورکړ شو هلته خلک صادق او یو انجینیر چې کار کوه خپل معاش یې چې اخر کې اخیسته چې معاش به اضافه کېده اضافي معاش یې بېرته بانک کې اچوه چې زما ملک خراب شوی چې جوړ شي. زمونږ خو خپل هغه د امیری صاحب هم وویل تاسو ټول ته معلومه ده په د قانون دی بین المللي کې د انجیوګانو په سیستم کې د یو ان جی او په سل روپۍ چې تاسو ورکوئ یو بجټ لپاره 30% د هغې د اډمنستریشن کاسټ لپاره دی. 61% نور چې دي دا لپاره دی پروجیکټس د پیدا کولو لپاره دي. اما مخکې ګوره عملي صاحب هم ویل زه ورسره تاییدوم برعکسو 80% او 100% خوړل کېدل 10% هم نه لګول کېدل. په داسې صورت کې تاسو څنګه کولی شئ؟ یو خو بی سوادی لوی عامل دی د ټولو پرابلمونو. افغانستان د تعلیم سطح ټول 40% ده. 80% د مملکت خلک چې هغه هم 80% نفوس ټول ځوانان دي، یعنی نوی نسل دی. د دنیا د ینګست نیشن ورته وایي، د ینګست نیشن.
بله.
نو تاسو فکر وکړئ چې په دغه کې ټول بی سواد دي. دغه بی سواد باندې تاسو څنګه یو پلان کولی شئ تطبیق کړئ؟ بل راځم دریمه خبره چې ډیر اړینه او مهمه ده چې فکر وکړو چې هغه باندې امیری صاحب هم تبصره وکړه او تاسو سوال هم دا و چې ولې داسې عوامل پس له هغې نه چې امریکان ووتل داخله. د هغې لامل دا و چې دنیا کې ټول سیستمونه چې تاسو وګورئ هر مملکت فوډ سیکیورټي یو سیستم لري. هلته غذایي مواد ساتل د حداقل یو کال نه تر 15 کالو پورې باید تاسو بل زغه ستاسو فرضاً او بدی باید تاسو ولري ذخیره ولري او غنم دی باید تاسو ذخیره ولري. نور خوراکي مواد لکه بوره د خوړی دی دا شان چې دی دا نظام چې دا باید ځکه چې دفعه یو مملکت کې د شي جنگ تلار شي لکه فرضاً یوکرين یو ورځ امن او سبا باندې ټوټي ټوټي شو ناګهانی خلک د تیټو پرخ
فاطمه صاحب د افغانستان نه د حکومت نه د نظام نه ځای نظام یا د وخت حکومت یا نظام حاکمان هر څوک چې باید تر هغه حد ورنه توقع یا بس په هغه رخ او څرخو چې اوس سره واندی د نور هیوادونو پرتلکول د افغانستان سره زه فکر کوم چې د شرایطو ته په کتو کې بحث وکړو ډیر وخی چې خلکو ته یو څه ورسیږي او پیساب هغه حاکمان باید کاش موږ د بین المللي مثالونو نه زموږ د حکومتونو زمامدارانو دغه تجربو نه زموږ ډیرو پخو کادرونو اماغونه کار اخسته وي نم خپل لار پیدا کړل نم د نورو تجربو نه کار واخسته چې هغه باید په عمل کې پیاده شي. اوس دغه عیني شرایط ته د افغانستان په کاتو کړه بس وشي چې اوس څه کول شي د رادیو کې دی چې خلک واوري ساسو غواوري تجربه لري اقتصادي چارو کې پویږي مونږ یو چې کډرونه د فرار په حالت کې دی یا وتل دي کې دی چې ساسو یو مشوره ام دا اوس د ځای حاکمانو په درد ووخري. نو اوس څه کول لازم دي څه باید وشي؟
قدر من خوري زده مثالونه د لپاره ورکوم چې ګوره یو خبره تاسو کې یو بدون د استدلال او د منطق نو د اسناد او خبره کوي تبا د تویل کیږي وي تا د خبرو کې تم منطق او دلیل سو څنګه به ورته تاریخي مثال ورکې ګوره دغه شی د جریان راغله دا به تکرار دغه شی به تکرار نشي. شل کاله د نظام موجود او فوډ سکیورټي سیستم جوړ نکړه کمه ورځ چې نظام سقوط وکړ غنم وجود نه درلودل یو میاشت بعد افغانستان د خیرات کچکول لاس کې ونیو غنم غوښتل خپل د پاکستان د عبدالرزاق داوود د پاکستان وزیر د کابینې افغانستان ته غنم ورنکړل وای زه نه ورکوم.
بالکل اوس چې نړۍ bale اوس چې نړۍ دغه سي رقم راستم په اجازه راکېم دلته زه تاسو نه مشوره او نظر اخلم. اوس نړۍ ډیره خټش میرا باندې په حساب د غمرسته اعلان کړی د افغانستان سره اما وی چې حکومت د وای په دمرسته کې د حالت ونه لري دغه پیسې هر څه چا خپل کیږي باید څه ډول ام زیرمه سبا ورځ کده غمره سقته کیږي هداقل افغانان یو څه ولري چې 15 ورځو ډوډۍ دامه غمره ستنه باید دوی ذخیره ولري ام دې بس دوام ورکو تاسو نن پام دې اړه جواب وړم او د اميري سپنم اوس د سیمه نړۍ د خبرونو وخت را رسیدلې تاسو نه هله کوم سره اوسه
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در کنفرانس منطقه‌ای زیر نام ترویکا پلاس بدون اینکه تذکری از نقض حقوق بشر توسط رهبران طالبان در افغانستان کرده باشد، حمایت قاطع خود را از افغانستان ابراز داشت. آقای شی حمایت چین را در یک پیام امروز پنجشنبه با نمایندگان کشورهای افغانستان، چین، روسیه، پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بیان کرد. در این کنفرانس نماینده ایالات متحده حضور ندارد. آقای شی گفت که چین متحد و پیشرفت و توسعه افغانستان صلح‌آمیز و باثبات است، اما جزئیات بیشتری در رابطه بیان نکرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز گفته است که مولوی شهاب الدین دلاور یک عضو هیئت طالبان در این کنفرانس به شرکت کنندگان ترویکا پلاس اطمینان داده است که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه 31 مارچ گفت که کشورش برای تعامل با حکومت جدید در افغانستان به یک دیپلمات حکومت طالبان اعتبارنامه داده است. آقای لاوروف که برای اشتراک در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به چین رفته است، در این حال گفته که روسیه همچنان نگران نفوذ تهدید گروه‌های اسلامگرا به کشورش از طریق کشورهای آسیای مرکزی می باشد. وزیر خارجه روسیه گفته است که رشد روابط تجاری و اقتصادی بین افغانستان و کشورهای منطقه به شناسایی بالقوه بین‌المللی حکومت طالبان کمک خواهد کرد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که هنوز مسکو حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از جانب دیگر در تصویری که از وزرای خارجه شرکت کننده در این نشست به نشر رسیده، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که در نشست ترویکا پلاس به چین دعوت شده، در آن حضور ندارد. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان در مورد محدودیت‌های تازه طالبان بر رسانه‌ها به شمول توقف نشرات رسانه‌های بین‌المللی برای افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. این نهاد مدافع رسانه‌ها روز پنجشنبه 31 مارچ در اعلامیه ضمن اشاره به توقف نشرات تلویزیونی صدای آمریکا، بی بی سی و دویچه وله از سوی طالبان گفته است که آزادی مطبوعات در افغانستان به سطح پایان هشدار دهنده دیگر رسیده است. انجمن بین‌المللی خبرنگاران و اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان خواهان رهایی فوری ژورنالیستان بازداشت شده توسط طالبان و لغو تمامی محدودیت‌های خودسرانه بر رسانه‌های ملی و بین‌المللی شده است که به گفته این دو نهاد هدف آن سرکوب آزادی مطبوعات میباشد. انجمن بین‌المللی خبرنگاران و اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه مشترک امروز نگاشتند که از 26 ماه مارچ بدین سو در بهبوبه ممنوعیت گسترده رسانه‌های خارجی کم از کم نشرات 4 رسانه متوقف شده و 8 خبرنگار بازداشت شدند. صدای آمریکا اقدام طالبان مبنی بر توقف نشرات تلویزیونی این رسانه را در افغانستان تقبیح کرد و خواستار بازنگری در این زمینه شده است. انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که با وجود تلاش‌های جمعی وضعیت به گفته وی وخیم بشر دوستانه در افغانستان طی ماه‌های گذشته به گونه نگران کننده بدتر شده است. آقای گوتریش که در نشست مجازی اعانه دهندگان بین‌المللی برای افغانستان صحبت می‌کرد، این را هم گفت که پاسخگویی گسترده بشر دوستانه در افغانستان از ماه آگوست 2021 بدین سو بدون شک زندگی بسیاری مردم را در جریان زمستان نجات داده و از کشورهای کمک کننده سپاسگزاری کرد. این نشست بین‌المللی اعانه دهندگان که با وجود نگرانی‌های روزافزون در مورد حکمرانی طالبان برگزار شده، خواهان 4.4 میلیارد دلار معاونت برای افغانستان است. این مقدار پول هنگفت‌ترین مبلغ است که ملل متحد تاکنون برای یک کشور تقاضا می‌کند. سخنگوی ملل متحد گفته است که تاکنون 13% این تقاضا برآورده شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان اکنون به سیستم‌های دسترسی پیدا کردند که معلومات حساس بیومتریک در آن موجود است و این امر زندگی هزاران افغان را با خطر مواجه کرده است. این سیستم که کشورهای اهدا کننده غربی در ماه آگوست آن را در افغانستان رها کردند، به گفته دیدبان حقوق بشر حاوی معلومات خصوصی افغانها به شمول عکس چشمها، نشان انگشتان، تصاویر، وظایف، آدرس‌های منازل و نام‌های نزدیکان آنان میباشد. چین در یک اقدام طرفی جویانه بر مقامات آمریکایی محدودیت‌های ویزا وضع کرد. وانگ یی سخنگوی وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه گفت که این تصمیم در واکنش به وضع محدودیت صدور ویزای آمریکا به برخی از مقامات چینایی روی دست گرفته شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در این ماه گفت که ایالات متحده ویزای برخی از مقامات چینایی را به دلیل دخالت در اقدامات سرکوبگرانه علیه گروه‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی محدود می‌کند. وانیه در یک کنفرانس خبری روزانه گفت که بیجینگ تصمیم گرفته است که محدودیت‌های ویزا را نیز برای حفظ حاکمیت، امنیت و منافع انکشافی چین و حفاظت از حقوق و منافع مشروع این کشور اعمال کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در پارلمان استرالیا گفت که روسیه باید به خاطر اشتباهات گذشته اش پاسخگو قرار داده شده و هشدار داد که ناکامی در مجازات کردن مسکو ممکن سایر کشورها را بر راه اندازی جنگ علیه همسایگانشان تشویق کند. آقای زلنسکی خواهان تظاهرات جدید و شدیدتر اطراف جویانه علیه تهاجم روسیه بر اوکراین شده و پیشنهاد کرد که سالها ناکامی در مهار قدرت جهانی مسکو را جسورتر ساخته است.
اگر روسیه را اکنون متوقف نسازیم، اگر روسیه را پاسخگو و مسئول قرار ندهیم، آنگاه برخی دیگر از کشورهای جهان که منتظر جنگ مشابه علیه همسایگان خودند تصمیم خواهند گرفت تا اقدام مشابه برای آنان نیز مقدور و ممکن است.
اما آقای زلنسکی در این سخنرانی ویدیویی مشخص نساخت که کدام کشور میتواند از اقدامات روسیه الهام بگیرد. استرالیا و متحدانش در غرب نگرانی های خود را در مورد لحن تهاجمی فزاینده چین در مورد تایوان که استقلال آن را مورد مناقشه قرار می دهد مطرح کردند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
ستاسو غگ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غگ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
شنونده های محترم، شما شنونده برنامه رک راست یا اسپین خبری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین و مهمانان عزیز ما عابد امیری اقتصاددان و همچنان سید بلال احمد فاطمی در با ما هستن. آقای فاطمی، میخوایم که برنامه را، این بخش برنامه را با شما آغاز کنم. ای که پس عدم سیستم مسئولیت غذایی که شما زو یادآور شدین، فود سکیوریتی سیستم که گفتین که در افغانستان یکی از دلایل ای است که امروز وضعیت اقتصادی در افغانستان بدتر و وخیم گزارش میشه، پس شما فکر میکنین که اوضاع اقتصادی که امروز در افغانستان دیده و گزارش میشه و میراث حکومت پیشین است؟
بله خواهر عزیز گرامی، من به همین نظر هستم که چند اون نظام 20 سال به این کار نشد، کدام بنیاد اساسی یا کارهایی که باید طویل مدت می بود ادارات جور می شد که او می تانست با مردم کار پیدا کنه. در پهلوی از اینکه حال همی پروگرام فود سیکیوریتی در کنفرانسی او آی سی در اسلام آباد پیشنهاد شد، یعنی این مردم بعد از 20 سال بیدار شدن. آله در حالی که همی کار اینا باید دو در 2001 که به قدرت رسیده بودن اولین کار که باید می کردن با این پولی هم گفتی که اونجا داشت باید اینا فود سیکیوریتی رسیم، یعنی نظامی که در افغانستان سقوط می کرد باید برای یک سال گندم افغانستان می داشت. وقتی حکومت سقوط کرد در بانک یک پول وجود نداشت، دلارها را همه گیره، حتی پول دولتی را خوشی میکنن که از بانک های شخصی و انفرادی هم پول کشیده شده، اونا هم وجود نداره. این مشکلاتی است که از نظام قبلی به افغانستان مانده. میاییم به این که خواهر ما چون پافشاری به این کردن که به گذشته نرین، اگرچه به گذشته که ما میریم از خاطر میریم، به گفته یک معقولی از جاملاک فیلسوف قرن عبدالله برسان میگم که
بله.
politics without history has no roots. History without politics has no fruit. ما که هر صحبتی که میکنیم اصلاحات وقت ارده میتونیم که ما با قبل خود متوجه باشیم، از تاریخ خود بفهمیم، وقتی که از این معلومات داشته باشیم اشتباهاتی که قبلا صورت گرفته آلی به صورت نگیره. اینا میگن ما با این دولت همکاری نمیکنیم.
بله.
ما چی میکنین؟ بازون امون خط را پیش میریم که اینجا میشینین، کنفرانس میکنین، مردم را تکلیف میکنین، در پول تکس شانه میگیرند اونجا میرند و پول ضایع میشه. باید طریقه کار جور شوه، یک مکانیزم جور شوه.
آقای فاطمی شما از می ایجاد میکنید های یادآور میشین، بیشتر اگر در این مورد بگوین. و این در حالی هم است که خود ذبیح الله مجاهد گفته که کمک های بشر دوستانه به افغانستان استقبال میکنه، اما هیچ کشور یا هیچ سازمانی نباید از این به مقصد سیاسی یا فشار بالای طالبا استفاده کنن. پس چی میکنوزم ها از طرف طالبا گرفته شود یا در مجموع چی راههایی باید اختیار شود تا کمک یا از این وضعیت یا از این بحران افغانستان بیرون شود تا مردم راحت تر شود؟
دیدم خوارگرم دو گفت هست. یکیش که طالب ها میگن که فرزن کمک صورت، چون اونا میگن مردم ما با کمک ضرورت دارن، از خاطر که اینا میگن که ما به شما نمیدیم، طالب ها میگن خب برای ما نمیدیم، کمک بر به مردم بدی. اونا هدفشان نیست که یک چیز به مردم برسه، ولو که برای ما نمیدی، اونا حاضر هستن، خب برای ما نمیدی نده، ما که تو جنگ کرده نمیتونم. جب برمیگرده به این طرف کمک دهنده، وقتی که طرف کمک دهنده پول خودم میده، باید پول از یام ضایع نشه. این پول تکس از این مردم است، از اینجا جمع میشه اونجا میره ضایع میشه، ضایع باید نشه. باید یک سیستمی برای جور شوه که دولت هم باید اینا افرادشه، اگر پول از دست از اونا نمیتن، در اختیار از اونا نمیتن، ناظرین از اونا داشته باشن در پهلوی ناظرین خودشان، که اینا از دو پهلو در پهلو کار کنن. پولی که به افغانستان میره از 10 روپه اگر 30 روپه شه اینا فرزند مصارف اداری یا خود اصلا 7 روپه دیگه به افغانستان خوب برسه، به مردم برسه، به اون صورت ضرورت مردم رفع میشه. دومی است، قبل که دوره که قبلا خانم آشنا گفتن، او نظر بهترتر است از اینکه پول بیای و شما مایی را بتن که مایی خورده شوه، به واسه دادنی که مایی خورده شوه، مایی گرفتن طریقش باید یاد بتن، یعنی یک اداری طویل مدت جور شوه، کاریابی شروع شود در افغانستان، به مردم کار پیدا شود، منابع آبی افغانستان زیر استفاده بیاید، دستگاه‌های برقی کلان جور شود، یا یک فابریکی بزرگتر جور شود که در اونجا بتانه مردم کار کنه. اصلا این چیزا در افغانستان وجود نداره. قبلا هم اشاره کردم سواد و تعلیم در نهایت در 4% از 96% دیگه شما که هستن، اونا مردم بیسواد هستن، و این همی بیسوادی باید شدیه که مردم به آسانی به دامنه تروریسم میفتن، دستیاله از اونا میگردن. چرا؟ اونا با پول ضرورت دارن، وقتی که به یک مرجع برش یک طرف برش 10,000 میشه، طرف دوم برش 20,000 میشه، اون طرف هم 20,000 میره بدون ازی که در فکر ازی باشه که زندگیش در خطر میفته. او میگه اگه زنده بودم و با فامیل خود یک غذای خوب خواد بردم، اگه مردم اونم مردیم رفتیم. اینی یک تصور در افغانستان.
بله، تشکر از آقای امیری. اینو میخوام بپرسم که آقای امیری، نظر شما چی است که آیا کشورها شرقی و غربی در حالی که کنفرانس ها در چین برگزار میشه روی جلب کمک ها بر افغانستان، اوضاع بشری افغانستان و همچنانی که کشورهای غربی کنفرانس های پی در پی به خاطر جلب کمک ها دایر میکنن، قسمی که بریتانیا هم 374 میلیون دلار تعهد کرده برای کمک به افغانستان، آیا شما فکر میکنین که اینجا یک رقابت بین کشورها در افغانستان رو اندازی شده؟
بسیار یک پوینت عمده و اساسی را شما اشاره برش کردین و ما میخوایم جدا هر دو موضوع کمک های غربی و کمک های چین. اولا شما در باره مکانیزم ها از آقای فاطمی پرسیدین که کدام مکانیزم ها میتونه که این کمک ها را مستقیم به مردم افغانستان برسانه. در این حالت که ما و شما قرار داریم که یک دولت که به رسمیت شناخته نشده، این کمک ها در کوتاه مدت میشه امی ادارات ملل متحد و بانک جهانی را مستقیما به مردم افغانستان برسانه، به شکل ماش دادن اساتید در مکاتب، ماش دادن دکترایی که دولت استخدام کردن، تقریبا 80% کارمندان که کار میکنه کلگیشون دولت استخدام کردن، میتونن که بدون تعامل با طالبان معاشات از این مردم را بپردازن و این خود به خودی فقر به اندازه سطح پایین میاره. مگر هم در طویل المدت باید یک دولت که واقعیت بتانه اولویت های خود را بشناسه، که ما در دولت طالبایی را نمی بینم، اولویت های خود را شناخته و به یک پلان طویل المدت که تا بتانه یک زمینه را مساعد شود که اشتغال زایی، زمینه اشتغال زایی باید برش مساعد شود که خواتمی صاحب هم برشون اشاره کردن. ای در قسمت کمک های غربی که غربی ها همیشه وقت یک کنفرانس رو دایر میکنن، پول رو جمع آوری میکنن و با مملکت ها تقسیم میکنن، مگر در قسمت که چین کمک میکنه، چین اگر تاریخ کمک های انکشافی چین را اگر ما ببینیم در مثلا در افریقا، در سریلانکا، در دیگر ممالک، اما طرز طریق کمک کردن چین فرق میکنه از غرب. چین همیشه وقت شرکت های خودش، شرکت هایی که دولتی است، اونا را میبرن به این مملکت ها و به یک پروژه بالا، یک پروژه زیربنایی یا یک پروژه فری تریدینگ زون بالا از اونا کار میکنن و به شکل قرضه بالا از اون به همراه از اون دولت یا حکومت کمک میکنن تا بتانن به امو زیربنا اینا دسترسی داشته باشن. و من خوشبین نیستم که چین را یک هدف سخاوتمندانه که طویل مدت بر افغانستان باشه، بر افغانا مفید باشه، اونا یک نظر داشته باشند. غربی ها هم که کمک میکنن، قسمی که پیشتر هم گفتیم، باید مفیدیتش بیشتر باشه و مفیدیت بیشترش به اون صورت میشه که همین پروژه‌ای که عملی میشه باید افغانا خودشان بالایش کار بکنن، خودشان باید جور بکنن تا بتانن که یک آینده بسیار روشن بله. خود بسازن و مایی گیر کردن خودشان یاد بگیرن.
بله دیره مننه فاطمی صاحب، زن نوارم چه در تیر خبری سپیناوی وکم، اما بیا هم زمینی یادو نکم. زما مقصد داو چه در انتخابات و بحث تلتا زمان اصلی بحث تر سیر لانده رانوالی زکر میل تیر شد. دا واقعیت در طول پدی پویگی امیری سه پیرانا واچه ولا زما هم کاری پختنه وکرلا دوی ویل چه او سنه نورین در تیر حکومت نا پات ده کتی حکومت سم کار کړی و د اقتصاد په برخه کې فساد نه و نو اوس په افغانان د سلاسترزنه د نړیوالو مرستو ته بیخی نه کې ناسله د سپورټه په ولاړ اقتصاد باندې لرله ا د اقل یو څه په دوران کې وي دغه پیسې یا هرڅه چې و. نو زما مقصد دا و کچیرته مونږ د تیرو نازدن کو کاغه خی کبدی مونږ نشو کولای چې خپل نن وټاکو. دا واضح خبره ده، تاسو سره زه هم نظر یم. رابه شو د میکانیزم په برخه کې چې امیری صاحب په تاکید وکړ چې د میکانیزم زما مخکنه پوښتنه هم چې د فاطمی صاحب نو خبره ده و چې دغه میکانیزم به څوک جوړي. دلته یو غټه موضوع مطرح ده چې نړیوال وی دا پیسې به د ملګرو ملتونو د اساس له خوا یا د نمائندګانو د خوا یا د مؤسسو له خوا چې په افغانستان کې کار کوي د هغوی له خوا به خلکو ته رسیږي مستقیما، حکومت به په داخل نه وي. میکانیزم خو د یو چا د خوا نه جوړیږي. که چیرته بهرنیان دا میکانیزم جوړی لکه پخوا غوندې، خو بیا به مؤثریت څه د افغانانو دپاره؟ نو اوس د تیرو ته په کتو تجربه څه وایي چې دا میکانیزم باید د چا د خوانه جوړ شي تر څو مرستې موثره شي د خلکو لپاره؟ امیری صاحب
ډېر یو ښه نقطې ته تاسو اشاره وکړله. دا څنګه چې مالک مخکې یاد کړله، په دې شلو کلونو کې اکثره وخت به د پروژو میکانیزم او د پروژې ډیزاین به په واشنگټن، په پاریس، په لندن او په نورو پایتختو کې کېدله. بیا به راغی په افغانستان باندې به دا تحمیل شه. یو پروژه یا یو پروسیجر که مثلا په افریقا کې کارو کې هغه شاید په افغانستان کې ډېر ښه نتیجه ورنه کړي. او د مارشل پلان خبره لږ مخکې موږ یاد کړله. مارشل پلان ولې موافقه شو؟ هغه په دې موافقه چې هغه مملکتونه چې دي، شپاړس مملکتونه وه چې د امریکانه کومکونه واخیستل، هغوی خپلې پروژې د ځان ته ډیزاین کړلې، میکانیزمونه یې ځان ته په خپله جوړ کړل. صحیح ده، د هغوی پوهې کچه د افغانانو د پوهې کچه نه لوړه وه، مګر په دې شلو کلونو کې یو د موافقتونو نه دا دی چې افغانستان یو ډېر ښه قدر روزلی دی، که په خارج کې دی که په داخل کې دی، مګر افغانان دي دا قدرونه کوای چې د افغانستان په کلچر، فرهنګ او کلتور باندې ښه بلد دي. سکندر کوم چې دی، لوګر کوم چې دی، پښتانه څنګه برخورد لري یا تاجکان څنګه برخورد کوي، د هغو خلکو د تقاضا او د خواهشاتو او د ضرورتونو په اساس باندې دوی کوای چې پروژې میکانیزم او ډیزاین ورته وکړي او د هغوی ضرورتونه ورته رفع کړي. نو دا د خارج دیره کومک د خارج ضرورت تور ده، مګر چې افغانان په خپله لاس په کار نه شي او دا اولویتونه دوی ته وړاندې نه کړي، نو دا به ډېره مشکل وي. لکه دا شلو کالو کې چې موږ
بله امیری صاحب وبه خچ خبره د قطع کوم په ګل د بدله شه خبره. یو موضوع یا یو حالات چې د تیر نظام په اقتصادي سیستم کې واغ ده، او چې اقتصاد په افراط او تفریط کې و، پروژې به په غیر متوازنه توګه د اقتصاد پوهانو د شننې د نظره چې په غیر متوازنه توګه د پروژې مخکې تللې یوه سیمه کې صحیح ده چې حالات جنگي وو خنو وو یو سیمه کې به امنیتو چې پروژې تطبیق شي بل سیمه کې به امنیت نه و دا د لایلم کله راوړل کېدل ولې د غیر متوازنه اقتصاد په برخه کې بحثونه ډیرو اوس چې نسبی امنیت ده چې سوله شته ده کنه شته ده دا جدا بسته اما په د امنیت په برخه کې اوس نسبی امنیت ده د افغانستان پر ټول افغانستان کې دا چې نور خبرې شته ده پام دې اړوند هغه بجدای ولې په ټوله کې د پخوا په نسبت دغه امنیت چې ویل کیږي اوس ښه ده په دغه وخت کې څنګه کېدی شي چې همدغه پیسې یا دغه مرستې چې راځي په متوازنه توګه د دولت د مداخلې نه پرته چې نړیوال وایي دا باید د افغانستان بانک د زیرمو له طریقه مصرف نشي ځکه چې طالبان بې غواړي له دې طریقه خپل مشروعیت ترلاسه کړي او دا پیسې به دوی مصرفوي نو څنګه کېدی شي چې متوازن شکل باندې دا پیسې مصرف شي
ما څنګه لګ مخکې مو ویلې د یو خ بای استعداد او یو کمپټنت دولت بغیر په مرکز کابل کې دا ډېر ناممکنه خبره ده چې خارجیان دی وڅونېږي مرکزی دولت دی سره د تعامل نه بغیر وڅونېږي چې افغانستان اقتصاد رشد ورکړي او د تاسو د زیرمو د افغانستان بانک د زیرمو په هغه خبره وکړه هغه ډېر یو موضوع جدا موضوع په دې ده چې هغه دا چې پیسې دي چې هغه د اقتصادي پرمختګ په صورت باندې نه مصرفیږي هغه دا چې پیسې دي د افغانستان د خپل درایو یو پښتوانه ده د افغانستان د پیسو یو پښتوانه ده هغه باید په دې شیانو باندې مصرف هم نه شي طالبان که پیسې تاسو لاسرسی پیدا هم کړي چې دې د اقتصادي پروژو باندې مصرف کړي ځکه که هغه پیسې مصرف کړي خپل د افغانۍ چې دی افغانۍ هیڅ ارزښت نه
لري بې ثباته کوي بلې مهرباني
نو په دې صورت باندې د افغانستان په کابل کې یو دولت ته ضرورت ده چې باید مشروعیت ولري داخلي مشروعیت ولري خارجي مشروعیت ولري تر څو دی وتوانیږي تعامل وکړي او د بینالمللي ادارو سره بانکي جهاني سره یو ځانه یو لوی ارګان دی د کومکونو د چینل کولو ده او دوی سره خپل تخنیکی همکاران سره چې دوی کوي دوی سره کومک وکړي همکاري وکړي افغانان دي پکې
مننه امیری صاحب هم دې برخه کې غواړم د فاطمی صاحب نن پوښتنه ولرم فاطمی صاحب نړیوال به تر کوم وخته پورې د طالبانو د غوسنی وضعیت یا د افغانستان اوسنی وضعیت سره تعامل وکړي چې حکومتونه پر حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی مرستې ډیری کیږي ولس ټوټې ټوټې دی پریشان دی د مرستو نه دوی شکایتونه لري مثلا د اقتصاد نه شکایت لري د بشري حقوقو د وضعیت راپورونه بد خبريږي یعنی نړیوال به تر کوم وخت پورې
و می خوام
زه په دغه حال
آقای فاطمی را هم بپرسم
نشم زه ما فاطمی صاحب نه اجازه را کړه پوښتنه ځواب کی تاسو خپل پوښتنه مطرح
مره باندې ما په نظر چې دا ډېر ناممکنه ده چې دا شاید زیات دوام وکړي که څومره دوام کوي نورین به زیاتیږي نورین به نورم زیږول کیږي څنګه موږ تاسو ګورو چې د انتالیا په کانفرانس کې د ترکیې وزیر خارجه چاوشوغلو هم دا خبره وکړله چې څومره مرستې وکړو څومره پیسې راټولې کړو دا کوم ځای نه نیسي کوم نتیجې ته نه رسي کې تر هغه پورې چې موږ د نظام سره یو تعامل جوړ نه شي یعنې په رسمیت هغې ویل رسمیت پېژندنه یو لازمي او حتمي جز دی چې دا باید صورت ونیسي تر څو چې د رسمي مراودي او سیستم همدا اوس د افغانستان ټول سیستمونه ستاپ دي کمپلیټلي په حساب جام دي د دې لپاره چې ته پر رسمیت نه پېژندل کېږي ستا بانکي زیرمه هلته د انحصار شوې ده نیول شوې ده درنه تا بانک کار نه کوي ستا تجارت وجود نه لري سرحدات دې تړل شوي دي حکومت بهرنی درسره چې کوي چې هغه خپل دي ته نه رسېږي یا درست صورت نه نیسي رسمیت پېژندنه هغه شی ده چې مراودې به شروع شي بانکي سیستم به دا شي خارجي ارتباطات به شي دا بیا کولی شي چې هغه سیستم چې دی هغه د دولت ماشینجي چې د کار راشي همدا اوس د افغانستان د دولتي یعنی حکومت ماشینجي چې دا جام ده دا کار نشي کولی
خب آقای فاطمی میخوایم از شما ببخشید همینجا گپ شما رو قطع میکنم امیر پرسان کنیم که آیا با راه اندازی ای کانفرانس های متعدد اتو یک راه باز میشه برای برسمه شناختن گروه طالبان در افغانستان تا مشکلات مردم افغانستان کمتر شود و در ضمن سوالی که میخواستم پیشتر از شما کنم ای بود که تا طالبا باید چی کنن در حال حاضر تا اعتبار جهانی را کسب کنن و دست بیارن که کمک ها از طریق اونا صورت بگیره؟
آهر گرامی، ما خوب عمقه کرده میتونم که صدای خود بکشیم و مشوره بدیم، مگر گوش شنوا وجود نداره. ما مدت چندین ماه که به تسلسل به مشوره های خود که از طریق میدیا به طالبا میتونم و یا از طریق تلفونی که بایشن با بزرگایشن در تماس هستم برکنم میرم میگم که اینا باید ببینید همیشه پیشنهاده که جهان کرده حقوق زن از جنگ علیه تروریسم است و حکومت و سیور بنیاد است.
بله.
اینا خودشان همین مسئله مکتب کار بندش انداختن. دیروز با ما یکی از بزرگاشان داشت سوال ما توشان سوال کردن که شما این کار چرا کردین؟ او طرف میرفتین به چین، در چین امکان بود که شما به رسمیت شناخته شین، شما چرا این؟ میگم ما این کار از خاطر کردیم که مسئله اوکراین سایه انداخته بود سر قضیه افغانستان، بخاطر افغانستان دوباره در صحنه جهانی حساس شوه، موضوعش کلگی الرت شوه. ما گفتیم پای خودتان به تیشه زدین، شما به وجه که دنیا الرت کنین و کمک ها را بگیرین، بانک جهانی 600 میلیون دلار پروژه ها در افغانستان داشت، او را متوقف کرد.
بله.
پیشنهاد شد در ملل متحد که باید تحریمات در مقابل سفرهای بزرگان، یک ما گفتم شما چی رقم پالیسی شما خودتان پای خود به تیشه میزنین؟ اصلا گپ گوش شنوان ندارن. اگر ما مشوره دادیم، اولین کاری که میتونه که حکومت، چون انتخابات اینا نمی کنن، میتونه که حکومت خود مشروعیت بتن و جهان اینا رو به رسمیت بشناسه که جهانم به اون سیستم قائل است و مردم افغان او از سیستم لوی جرگه. اینا اگر لوی جرگه رو بخواین در اونجا مسئله قانون اساسی را، مسئله سیستم دولتی را، مسئله بانک، مسئله حقوق زن، مسئله بیرق، مسئله فرزن سرود ملی، همین تمام مسائلی که مربوط به ارزش‌های ملی افغانستان است و مردم به جهان هم متوجه است، این هم مگیره یک حل کنند. مشروعیت داخلی هم بده
شما فکر میکنین همچه اقدامات در طالبا روی دست بگیرن آقای فاطمی؟
دو گروه وجود داره. با یک گروهش هم که صحبت میکنیم تایید میکنن، میگه آقای فاطمی بیشتر نظر خوب است، باید ما به این عمل کنیم. و ما همین مشورت داریم که هرچی زودتر شما لوی جرگه را بخواهید، همون قدر زودتر مشکلات شما حل خواهد شد.
دیره مننه، تشکر.
بله مننه فاطمی صاحب. در خبرون وروستی شویدی در وروستی پختن پتوگه و در امیری صاحب نپختن مطرکم. امیری صاحب اوز مرست اعلان شوی در افغانستان سره که برطانی اعلان کردی او که در ملگرو ملتونو سرمونچینن در مرست اعلان و که در مرست بعد افغانستان خلکو ترسیگی دلتا در ولس موضوع مطره ده. اوس چې نه د طالبان حکومت په رسمیت پیژندل شوی دی، د نړیوال سره یو تعامل ته چې د هغوی غوښتنې ومنل شي. طالبانو د نړیوالو غوښتنې نه دي منلي، نړیوالو د طالبانو غوښتنې نه دي منلي، چې دواړو طرف ته داسې یو کشمکش موجود دی په منځ کې ولس دل کیږي. هغه په اصطلاح ویمه اوس څنګه دغه مرستې موثره ولس ته ورسیږي؟ دا مرستې د افغانستان د خلکو دي. تاسو د یو با تجربه کس په صفت یا داسې یو کس چې تحقیق هم کړی دی په دې برخه کې، څه باید وشي؟
دا کانفرانس دایرول ډېر یو ښه نیک اقدام دی. څنګه چې ما په شروع کې ویلې، دا باید دوه درې څلور میاشتې مخکې دایر شوی وای، ځکه ضرورت د افغانانو د اقتصادي ضرورت څلور میاشتې مخکې هم همدومره و، اوس لا پېدې ډېر شوی هم دی او زمه را روانو. دا څلور میاشتې مخکې د یوکرین د مسلې نه مخکې موږ اکثرو خلکو به دا غوغا مچولی و چې د بینالمللي جامعې توجه افغانانو ته ورجلب کړو. همدا کانفرانس چې دایر شوی دی چې هر څومره پیسې راټولې شي، دا ډېر یو ښه نیک اقدام دی. او څنګه چې ما لږ مخکې هم ویلي، یوازنی میکانیزم د بغیر له تعامل د طالبانو د دولت سره چې دا پیسې وتوانېږي افغانانو ته ورسېږي، تر څو د هغوی سره لږ څه کومک وسي، د فقر نه ووځي. داسې دی چې څنګه ما وویلې، تقریبا اویا تر اتیا فیصده کارمندان دولت استخدام کړی دي. نو د دې د ټولو معاشات بغیر له دې نه، چون یو پروسه جوړه شوی وه په دې تېرو شلو کلونو کې، لیست موجود دی. ملل متحد، بانک جهانی، دوی کوای چې غیر مستقیما د طالبانو سره د تعامل نه پرته دا کومکونه افغانانو ته ورسي، د معاش په شکل باندې، د غذایی توکو د ورکولو په شکل باندې، هغه قسمتونو کې چې خلک مثلا بزګر دي یا معاشات نه لري یا په دولت کې کار نه کوي، هغوی سره خوراکي کومکونه کوي، چې هغه کسان چې په دولت کې کار کوي هغوی ته مستقیما معاشات ورکول کیږي، دا په خپل صورت کې، په خپل ذات کې د افغانستان اقتصاد کې هغه لیکویډیټي کیش پیسې چې کمبوچي اوس احساسیږي هغه منځ ته راوړي، او لکس دغه مشکلات وسته دغه نه بلګه کم بوتي بکراسي
تیره مننه د اميري صاحب او قدرمن فاطمی صاحب نه چې په دغه مهم اقتصادي بحث کې د سپین خبرې په خبرونه کې برخه واخسته کوم ودان قدرمن اوریدونکو تاسو نن ډیره مننه چې خبرونه تر پای واوریده او د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونه اوریدونکو وای
با تشکر از مهمانای گرامی. بله برنامه ما در همین جا به پایان میرسه، لیکن باقی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه داره. با ما باشین. تشکر.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه ادامه لري. هیله ده د خبرونه تر پای امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ. کوم ودان چې خبرونه اوري.